باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. خداوند حافظ و ناصرتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تاسو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 اورئ. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایي د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د کابل ښار په اړوندو دوو سیمو اووه راکټونه لګېدلي دي. د یوې کورنۍ درې کسان یو راکټ په لګېدلو سره ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبري کوي. او د یونان د پلازمینه اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. پوره خبرونه: د کابل ښار په اړونده دوو سیمو کې نن و راکټونه لګېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویل یو راکټ د افشارو په سیمه کې په یو کور لګېدلی چې درې کسان یې ټپیان کړي، خو په شپږو نورو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
راکت است ملکی که در بین شانه از کارا پنج راکت در مدامنه کست، یک راکت در یک منزل مسئولی، یکی دیگه در مربوطات حوزه عبده است، یک لین برق است.
معلومه نده چې دا راکټونه له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکټي برید ورسته له هغه وشو چې وړمه ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمیرو له مخې 30 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې خبري کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریده شنډ کړی چې غوښتلی د اټغار ولسوالي سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغار ولسوالي سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نپره په دې برید کې ووژل شول چې دې کې پاکستانی فوجان هم شامل دي او همدارنګه دریش نپره نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نپره شهیدان شو او همدارنګه و نپره نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیره افغان پوځانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې 12 کسان یې وروژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته پیل یونان کوو. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تازه چې نوي مړي یې پیدا کړي دي. تر دې مخکې د 40 کسانو مړینه سهار تایید شوې وه. وروژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپي دي، خو د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمېر ورسره زیات شي. څه باندې 1000 کورونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونه اور په یو لسیزه کې بے سابقه ده. د سانتیګراد په کچه 40 درجه توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سخت ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تیرولې. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده او سبا چهارشنبه به د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایې مرکزونو ته ځي. په جولای میاشت کې د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي یو شمیر پیښې وشوې چې په انتخاباتو کې د دریو نماندانو په ګډون له 150 څخه زیات کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نواز، د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان ګوند، تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو پیپلز پارټي ګوند مخکښ ګوندونه دي. نواز شریف د اداري فساد په تور په زندان کې شپې ورځې تیروي. ویل کېږي عمران خان د پاکستان د پوځ د خوښي وړ کاندید دی. له دوی سره سره په انتخاباتي کمپاین کې د حافظ سعید په اړه هم خبرونه خپاره شوي دي. حافظ سعید په کمپاین اخته دی. حافظ سعید هغه کس دی چې د امریکا حکومت ورباندې د 100 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده، ځکه پر د تور دی چې د 2008 کال د ممبئی حمله ترایي کړې وه چې پکې 168 کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې له سخت دریځو ډلو سره اړوندو کاندیدانو پر ګډون اندېښنه لري. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د ده په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمیر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایرانه د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره می میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دی وړاندیز چې ښایي د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول سفی الله ستانګزی ووریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بلګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیل برخو کې د ناامنۍ او له زیاتېدو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په کونړ کې به دیني عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو د سولې غږ پورته کړی دی. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې بیا په غزنی ولایت کې د خونځیو او د پوهنې حال درکو چیرته چې ویل کېږي 4500 ماشومان خونځیو ته نه ځي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه، د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت. پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویلې هم دلته ښه پوره پوډر را رسیږي.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویاند قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به یې مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار له مخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمون توقع هم داده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوی او مخبر جوړېدو ده. دا به یو بلګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره سیمه ییز همکارۍ لپاره تقریباً بحث کیږي. دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډېر مفید وقتی شي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظره د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیواله مساوات کې، سیاسي مساوات کې، د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدید ډول او په ژور ډول دخیل لري په دغه غریب باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلی او زمانګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډې نتایجو ته هیله مندي، ځکه چې دا ډول ناسې به د افغانستان د سولې له حد سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې دی او د امریکا، سعودي عربستان او اماراتو له مقاماتو سره په دې غونډه کې برخه لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسیون لغړی ګل پاچا مجیدی سره خبرې کړې چې نوموړې په سر کې په ابو ظبي کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت خبرې کوي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابو ظبي کې روانه ده د دې هغو هیوادونو لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دي چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان پاکستان باندې دوی کولای شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولای شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نو وغواړي او پاکستان په واسه کې دا د طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجید صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دا غي ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاست چې پایله به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره کچې ته دوی همکاري نکي. دا چراغ ته زی او دی کې په پاکستان باندې طبي خبره د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا لخوا دوی باندې تاثیرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطرناک او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایلات شوي دي دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر واسطو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاهد یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خکل شوي او فعال شوي دي، ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څه و چې بالاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل پڅک ګوري.
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نږدې روابط د ایران سره لرل، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نږدې کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړی ګل پاچا مجیدی و چې په ابو ظبي کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي یا تفریحي خبرونه د ګډي اچار هم لرو. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمیر ولایتونو امنیت ته جدي توجه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لس ولایتونو کې یولس بیلابیل تهاجمي عملیاتو ته عملیات روان دي چې د وسلوالو پر ضد پراخ فعالیت پکې کیږي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او که چیرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. داسې شان نشته که تاسو د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ، که د جلال آباد ورځ په ورځ باندې امنیت خرابېدل وګورئ، خو مجموعه کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموما کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فرا او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادېږي چې د نامنۍ پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات او یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاض سره روانه ده او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولی شو چې د دښمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسی جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. له ډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
په کونړ کې دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلله او په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. غونډه تېره ورځ په اسدآباد کې جوړه شوې وه. زموږ خبریال تللی او په اړه یې رپورټ لري. له روهلا انوري په دې اړه نور جزئیات اورو.
غونډې ته مولوي ضیاءالرحمن الایار وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو دپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کیدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دی چې د دغه ستر ارمان د پوره کیدو دپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو دپاره سوله تا او هغه دا ده چې په سوله کې د قرآن کریم درس لمونځ زکات های څلور زره فرضي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تامینېدلې عملي کېدلې درس کېدلې او نشر کېدلې شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کېږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د ژوند سره مخ کېږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو په استازیتوب محمد عارف وویل که ځوانان د جګړو په سنگرونو کې جنګېدی او له خپل سره تیریدی شي نو د سولې او د هیواد آبادۍ کې هم خپل مهم رول ادا کولی شي.
هر څه کولی شي، صلح کې رول لوبولی شي، تعلیم په مخه بولی شي، ډیر کارونه ځوانان کولی شي. الله پاک دې زمونږ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه چې ځوان یم غواړي، مایوب یم غواړي، غریب یم غواړي او مالدار یم غواړي، د هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دی.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړې ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلې پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څونه د خوشبختی کارو چې موږ تاسو د افغانستان په دغه څلور لسیزو په جګړه کې لومړی اخترو چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوږه اوږه او غاړی په غاړی شو، تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بل د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غني کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه و چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یوه غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه وبلله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 4500 ماشومان ښوونځیو ته نځي چې په سولو کې اویا برخه نجونې دي. د دې موضوع جزئیات زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر په رپورټ کې اورو.
مکتب ملدل مکتب ته نه ورځم، دا کار چې ځکم ما ته مکتب هر شی دی. ما
دا شپیول عدی له سره تر نوکه په سوخته مبلیلو لړلی د لسو یولسو کالو ښکاري چې د موټرسایکلانو په مستري خانه کې په مزدورۍ بوختی، وایي د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپیولا په څیر چې یا خو د کور مشرۍ پر غاړه لري، یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستري خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوخت دي او ښوونځي ته یې شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجد شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای، بدبختانه له مکاتبو د باندې پاتې دي. سی قاطع اکثره د دوی انجونې دي، یعنی اویا فیصد انجونې دي. سی دا یو ډیر سور څراغ دی موږ لپاره. د نظارت ټیمونه او نور مسلکي ټیمونه سی د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، صحنې ته داخل شوي دي او دغه ارقام موږ ته راپلاس کړي او دغه ارقام موږ تاییدوو تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول ترسره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي، او تر ټولو بله مهم اړخ د سیاغه د موږ یو مسؤلیت دی، په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې چې په معرف، زده کړه، تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي، له هغو سره متماسکې شوي یو.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان یې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معارف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان یې د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او هم په زړه پورې مطالب او رپورټونه او د افغانستان او نړۍ خبرونه پکې لوستلی شئ. اوس هم راځو په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع ته. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفافیت پړه حمله مخکې د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره یې په لویو پیپلز مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلې دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هېواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هېواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2008 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپله کاري دوره یې بشپړ ترسره کړي او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډېر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هېواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کېږي هڅه کوي بیا وخت له قدرته د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلی وروسته له هغې لپاره سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سخت دریځو ډلو سره یې د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خبرو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدراعظمي له څوکۍ لرې او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې ویل کېږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازړه کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کېږي، د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دی، د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی، وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هېواد کې وروستي 10 کلونه دیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د اعدامو هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کېږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی، وایي پر انتخاباتو د پوځ لخوا غوړولي سیوري په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوری غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنو اداوي او دا چې په زیاته پیمانه پوځیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کېږي، د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هېواد کې د رایه ورکولو د څه باندې 50,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کېږي. ټول 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 200 څوکیو او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو د 500 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمه ییز څارونکي به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي به د رایه ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایه ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د دې هېواد د نفوس په سلو کې څلور جوړوي، هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوې دي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه هم مخکې له مخکې ځینې اندېښنې موجودې دي. پاکستان پوځ وایي چې شاوخوا 300,000 سرتیری او امنیتي افراد د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل دي. د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتو د دې انتخاباتو د نتایجو او په انتخاباتو کې د پوز د احتمالي لاسوهنې په اړه د اندېښنو په باب رپورټونه او مطالب اوریدلی شي. د غرض د سیاسي چارو له کارپوهانو د پاکستان د انتخاباتو بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د ملکي حکومت د رامنځته کېدو او افغانستان باندې د پاکستان د انتخاباتو د اغیز په اړه هم خبرې اوریدلی شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار په اړوند دوو سیمو کې نن او راکټونه لګېدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل شپږ راکټونه د افشارو په سیمه کې لګېدلې او یو بل راکټ د ولسمي حوزې اړوند په یوه سیمه کې لګېدلی. په افشارو کې د یو راکټ په لګېدلو سره درې کسان ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان د سولې او ثبات او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل 28 کسان په دې برید کې وژل شوي چې پکې پاکستانی پوځیان هم شامل دي. د یونان د پلازمینې آتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شوي کسانو شمیر نن شپېتو ته ورسېد. سیمه ییزو چارواکو ویلي د ډیرو خلکو مړې تازه پیدا کړي دي. څه باندې 100 کسان په دې اور کې چې په خپله پیل شوی تپیان شوی هم دي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلې. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکو د رایو مرکزونو ته ځي. او ایران وایي واشنگتن د هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار اوریدل شي. خو تر هغه مخکې له ناجی ساپی څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، اندونیزیا، چین، قزاقستان او امریکا په سر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه ته ورسیدل. په دغه سیالیو کې نصار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو او رامیش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبی کوریا په دغه ټاپو کې د یو شپېتو هیوادونه په ګډون د درې ورځنۍ لوبې د دوشنبه په ماخام پای ته ورسیده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو ویل چې افغانستان په ټیمي لحاظ درې مقام ته رسیدلی او همدارس له دې لوبو ګټلي امتیازونه له لوبغاړو سره مرسته کوي سو نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال 15 کلن ټیم د مرکزی آسیا لوبو په دویم پړاو سیالیو کې چې په تاشکند کې جوړیږي د قرغیزستان سره ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د شپې په 8 بجو